مشهي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نجيب عامر او تکنيکي ملګری اکرام مسكين یار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان په سپریم کورټ کې په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب محسود د وژنې اورېدنه شوې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني سیمې د نړیوال مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به درته سندري د خبرونې سندري جادوګری اورو چې هر اونۍ تاسو لپاره هارون بچا برابرۍ. خو له هر څه مخکې د درو بجو خبرونه د نجیب عامر نه.
د پاکستان سپریم کورټ وایي راو انوار اوسم چانس لري چې عدالت کې د ځان سپیناوی وکړي. په جلال آباد کې 14 درې کسان وژلي، اته ژوبل کړي او د روسي انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین بری ترلاسه کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان سترې محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس ته اورېدنې پر مهال وویل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انوار اوس هم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګېدلو تورونو سپیناوی دی وکړي. په دې موقع د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار وویل دوی هڅه کوي هغه کسان معلوم کړي چې راو انوار ته سهولتونه ورکوي. دوی ویل دغه کسان به هم عدالت ته وړاندې کیږي. په نننۍ غونډه کې د پاکستان دولتي بانک گورنر طارق باجوا عدالت ته ویل چې د راو انوار دوه اکاونټونه دي چې د ته پرې تنخواه لیږل کیږي، کوم چې اوس کنګل شوی دی. همدارنګه د سند پولیسو مشر اے ډي خواجه هم نن عدالت ته غوښتل شوی سو وایي چې ولې تر اوسه راو انوار گرفتار کړی نه دی. پر راو انوار تورونه دي چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په جالی پولیس مقابله کې وژلو. نقیب مسعود د جنوري په دریمه تختول شو او بیا مړی د جنوري په 14 په کراچۍ کې موندل شو. هغه مال راو انوار ویلو چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی. خو وروسته د سند پولیسو په خپلو پلټنو کې د راو انوار اداوې ناسمې بللې وې. په جلال آباد کې چارواکي وایي نن د یوې 14 په ترڅ کې درې کسان وژل شوي او اته کسان نور ژوبل شوي دي. دوی وایي بم پر موټر سایکل ځای پر څه شو چې د بیسودو پله ته نږدې چاودېدلې او خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطه الله خوګیاڼی وایي چې ټپیان د درملنې په موخه د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. د پیښې ځای ته نږدې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار جلسه هم روانه وه چې پکې زرګونو خلکو ګډون کړو. چارواکو نه دي ویلي چې د برید کوونکي هدف څوک و. د برید مسؤلیت تر محاله چانه دی قبول کړي. هندي چارواکي ادعا کوي چې د دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه نن مخې ته راغلي. وژل شوي ټول کسان د یوې هندي کورنۍ غړي دي. په دې پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي سره د دې چې د هند او پاکستان ترمنځ له تیرو 15 کلونو راهیسې اور بند دی، خو دواړه خواوې د یو بل پر ضد سخته ګولهباري کوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وایي چې د مارچ 18 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولهبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. د تل په سیر بیا هم دواړه لوري پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي او وایي دوی یوازې د ډزو ځواب ویلی. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د پولیسو په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې اتو پولیسو ته مرګ ژوبله وختې ده. د دایکونډي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په کجران ولسوالۍ کې نن دوشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په محل څلور پولیس وژل شوي او څلور نور ټپي شوي دي. کجران د دایکونډي ولایت یوه نامنه ولسوالۍ ده چې د اروزګان او هلمند ولایتونو سره پولې لري او وخت نا وخت پرې وسلوال طالبان بریدونه کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا سفیر جوهان بوس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې، خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون د مشال لاډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویل له پاکستانه د لا نورې همکارۍ تمه کوي.
A key piece of our strategy is
they we among the strategy wa muhima barkha da da che Pakistan pa khpal khawra ke da taragari adwan sunze kabuk li dui porusi ke yow cho iqdamat aw hamkari kadi khuda zumung aw da afghan hukumat la para basana na kawi.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په دې وروستیو کې د کابل سفر کړو چې پکې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه سلا شوي. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د دې انتخاباتو زیاتره رایې شمیرل شوي چې پکې ولادیمیر پوتین له 80% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. 65 کلن ولادیمیر پوتین تېره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په مسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات د تېرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په هکله د خلکو د اعتماد سرګندونه کوي. د زیاته کا
زه ستاسو ډیره ډیره مننه کوم. موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو.
په دې انتخاباتو کې ټول اتو امیدوارانو برخه اخیستې وه او خوشا 80% خلکو خپلې رایې استعمال کړې چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوتین په څلورم وار واکمني ترلاسه کړه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړ چې ترکی ملاتړ لرونکو ځواکونو د شام د افرین ښار کنټرول ترلاسه کړی دی. یاد ښار له 2 میاشتو راهیسې د شامی کوردی ملیشا پر ضد د ترکی له بریدونو سره مخامخ و. د ترکی ملاتړ لرونکي شامی یاغیانو یو ویان تېره ورځ وویل چې دوی سهار وختي افرین ښار ته ننوتي او د شام کوردی ملیشا ځواکونه له دې ښاره وتلي دي. د شام کوردی ځواکونه چې له ترکی پولې سره نږدې افرین سیمه کې موجودګي لري، ترکی ځکه ترهګر بولي چې دغه ځواکونه په ترکی کې د یاغي ډلو سره اړیکې لري. د شام د انساني حقوقو د سر اداره وایي چې شامی یاغي ځواکونه د ترکیې د شدیدو هوایي بریدونو په ملاتړ افرین ښار ته ننوتي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کارکر وایي هغه په دې باور دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په مې میاشت کې د ایران د اټومي تړون نه ووځي. سینیټر کارکر په سینیټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او تېره شپه یې دغه څرګندونې په داسې حال کې په یوې ټلویزیوني مرکه کې وکړې چې ولسمشر ټرمپ به په څه کم 2 میاشتو کې د ایران د اټومي تړون تر مخه د بندیزونو نرمولو په اړه فیصله وکړي. د تهران او د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ په 2015 کال کې تړون شو چې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او پر دوی به لګول شوي بندیزونه نرمیږي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو درته د دې غړې د مون همکار نجیب عامر وړاندې کول د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات راځي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د سېنات انتخاباتو نه پس په یو بل تورونه لګوي. په دغه کې 13 ورځ مسلم لیگ نواز په تحریک انصاف تور لګولې دی. د تحریک انصاف یو غړی حامد الحق وای
ایدی خبره داسې ده چې 350 ووټه ضروری وو. نو که چېرې فرض کړه د پیپل پارټي هم خپل کاندیډیټ وي، د نون لیگ هم خپل کاندیډیټ وي او زمونږ هم وي، نو د الیکشن به کېدای شي چې عیني طریقې سره پوره شوی.
13 ورځ په باړه خیبر قبایلی سیمه کې د پښتون تحفظ موومنت یو جلسه شوې ده. جلسه کې ګډونوالو وویل چې دوی د کم هیواد ایجنټان نه دي. او په کورم قبایلی سیمه کې اجتماعي واده شوی دی.
نن دلته په چنار مرکزی عیدګاه باندې 100 اجتماعي ودونه وشو.
د خبرونې پر وروسته نیمه کې به سندریزه خبرونه سندرې جادوګرې وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د پاکستان چیف جسټیس ویلی په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر روان ور تر شا درې کسان به عدالت ته حاضروي او ورڅخه به پوښتنه کوي. میا صاحب نثار نن د مسعود د وجنې د قضیې په اوریدنه کې وویل انوار اوس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته وسپاري. په دې اړه تفصیل په امیر ساحل باندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر را انوار اوس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته وسپاري او عدالت ته حاضر شي. پاکستانی رسنۍ وایي چیف جسټیس میا ثاقب نثار نن د مسعود د وژنې د قضیې اورېدنې پر وخت ویل عدالت هڅه کوي چې معلومه کړي څوک انوار ته سهولت ورکوي. نثار ویل د انوار تر شا درېدلي کسان باید عدالت ته حاضر شي او ځواب ورکړي. نقیب مسعود د جنوري په پیل کې ورک شوی و چې وروسته د جنوري پر 14 ووژل شو. هغه مهال انوار ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال یې په نښته کې وژلې دي. خو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د مسعود د وژنې ضد کمپین پیل شو او حکومت مجبوره شو چې د پیښې پلټنې وکړي. سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس واخیست او د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ جوړه شوه چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې یې اورېدنې کړې دي او حکومت ته یې هم په بیا بیا د راو انوار د نیولو او عدالت ته د حاضرولو ویلي دي. نن د پاکستان دولتي بانک مشر طارق باجوه هم عدالت ته ورغلی او ورته وویل چې د کراچۍ د ملیر د سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انوار دوه بانکي حسابونه لري چې دواړه یې کنګل کړي دي. باجوه ویل د انور تنخواه همدې بانکي اکاونټونو ته ورځي خو هغه له خپلو حسابونو پیسې نشي ایستلی. د سند پولیسو مشر ایډی خواجه هم نن تر تړلو دروازو شاته د عدالت غونډې ته حاضرېږي او معلومات ورکوي. سپریم کورټ د جمعې پر ورځ په اورېدنه کې خواجه ته د دوه ورځې نور وخت ورکړی و چې انوار ونیسي. د سپریم کورټ جرګهګۍ د پاکستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له مشره هم سپیناوی غوښتی چې په جنوري کې انوار ته د اماراتو د هوایي شرکت د پرواز کارډ چا ورکړی و. انوار هغه مهال له هیواده د وتلو ناکامه هڅه کړې وه. د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د سند پولیس مشر ایډی خواجه یو درې کسیزه کمیټې جوړه کړه. هغې کمیټې سپارښتنه وکړه چې انوار دې له دندې لرې شي چې د پیښې رڼې پلټنې وشي. خواجه تېره اونۍ رسنیو ته ویل هیڅ داسې ثبوت نه لري چې ګواکې انوار دې له هیواده بهر تللی وي. سپریم کورټ هم له راو انوار څخه دوه لیکونه ترلاسه کړي. په لومړي خط کې هغه د پلټنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی او په بل کې یې له عدالته غوښتي چې د ده بانکي حساب دې خلاص کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې کاروباریان وایي چې د کډوالۍ پر مهال د دوی دوکانونو ته سخت نقصان رسیدلی او دوی معاوضه غواړي. داود خټک تفصیل وړاندې.
د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او دیګان بازارونو دوکانداران وایي چې پوځي عملیاتو کې د دې کاروبارونو ته سخت زیان رسیدلی خو دوی سره یوازې د مرستو وادي شوي او د لړګي عملی ګام نه پورته کړل شوی. سید امیر خان چې میرعلي کې د ګارډر ټی آیرن او چادرو لوی ګودام وو وایي یوازې د 3.5 کروڑ سامانونه ختم او ورک شول چې نن ډېر مورچې او پوستې د دې دوکان په ګارډرو جوړ شوې دي. د محمد رحمان په نامه یو بل د اوړو دکاندار وایي چې خواوشا سوار لزر دکاندارانو کاروبار ډوب شوی دی چې د سامانونو ډک دکانونه او مارکیټونه له خاورو سره ګډ شوي. مختار ایوب یو بل دکاندار دی او وایي چې درې نیمو کلونو نه هر دروازه ټکولي خو ورته جواب نه ملاویږي. ټوله سرمایه ډوب شوی او نن خالی لاس ناست دی. مشال ریڈیو چکل پدی اڑا شمالی وزیرستان کے دا انتظامی چارواکو نو پختل نو دی اویل چ زرگونه دکانداران واقعی متاثر شوی چ د دکانونو سامانونه خبر شوی او لگ ډیر سامان محفوظ کرل شوی دی چ پسلو کې 10% دی. نو د دکاندارانو جرګی د ډیر وخت نه روان دی او خپل حق او معاوضه غواړي. دی وای د دکاندارانو د تاوانونو تفصيلات مټول متعلقه محکمو ته لیګلی خو تر دې د مس مخصوص طریقې کار یا پالیسی نه درغلی چې د دکاندارانو تاوانونه څنګه راوګرځول شي. د 2014 په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوز د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې په لکونو ځای خلک بې کوره شول او د کاروبارونو سره سره د دې کورونو ته هم زیانونه ورسېدل. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې متاثره خلکو ته به د شو نقصانونو معاوضه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. وردو جنوبی وزیرستان ته. په جنوبی وزیرستان کې چارواکو داسې یو درې قبایلیان نیولی دي چې خپلو بچو ته د ګوزن پر ضد روان د ساسکو کمپاین کې د ساسکو ورکولو نه انکار کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پرون دی اتوار پورس د سلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د سراروغا بدوی په کلی کښې درې داسې قبایلو نیولې دي چې کوم خپلو بچیانو ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې د وکسینو ورتشلو د څاڅکو نه منکر شوي وه. په دغه باره کښې د سلی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
ہر بچی دپارا دا ضروری پلاؤ کم کسان چپ ددی نے انکاری دی خلاف خام اخلو نبی وزیرستان کی مطلب داخل پور کوپریٹو دے ارے کے دستخط اڑو ضرورت راضی نہ کسان تک طرح سے رکاوٹ دور سی سکے داخود معاشمنانو دا مستقبل خبر دا تو پدی وجہ منگا اگوی اول کنوینس قبول کوشش کو کنوینس کی جنا آخری لائے بدنگا تائی چیر بیا منگا خام انکاریان اکم والدین دی ناغم وچولیو اولاتا تو پائے کی نن انشاءاللہ آکسان با ریلیلی کو زکر چاہوی آمادشی ملی چاہ پل بچو تا ساس کی ورد کی
ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں واضح کڑا چپ داغا لڑکشے کم کا بائیون بیخی نمانی آغا بانی وال او تر آغا وقتا پورے بندیوان وی چتر چمرا پورے خپلو بچانو تا دیو سینو پورت شال رازی شوی نوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خیبر په باره کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه شوې ده چې په دې کې سلګونو فعالانو برخه اخیستې ده. په دې اړه باندې تفصیل د پامیر ساحل په راپور
د خیبر په باره کې د پښتون تحفظ موومېنټ جلسې ته سلګونه فعالان سیاستوالان او د ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي. دوی په خپلو ویناګانو کې هغه غوښتنې یو ځل بیا بیان کړې چې د پوره کولو لپاره یې د فبروري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې لس ورځنۍ پرلت وهلی و. ویناوالو د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راونوار دی ژر تر ژره ونیسي، ورک کسان دې عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشې دې کړي، ماورای عدالت وژنې دې ودروي او په قبایلي سیمو کې دې پر امنیتي پوستو ځورونې ختمې کړي. په خیبر کې د پښتون تحفظ غورځنګ کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې مشر رحیم شاه په وینا کې ویل پر دوی تور پورې کېږي چې د پاکستان ضد دي، حالانکه غوښتنې یې ټولې آئینی دي. رحیم شاه زیاته کړه چې پښتون تحفظ غورځنګ د پاکستان پر لانجمنو موضوعاتو لکه قبایلي اصلاحاتو هیڅ نظر یا دریځ نه ورکوي. یو بل فعال او وکیل کریم مسعود وویل د ټولو مسالو هوارېدو او د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
نن ټول ملک ټول دنیا کې تانه دا تپوس کوي چې روان ور چیرته لاړو. افسوس دې دې سره خو تا نمبر نورې حکم کیږي تا دې د پښتنو چې دا مسالې
د پښتون تحفظ موومېنټ غړي او مشران وایي د باړې غونډه د پېښور د جلسې د تیاریو برخه ده. تر دې مخکې غورځنګ د بلوچستان په ژوب کله سیف الله او کوټه کې هم جلسې کړې دي چې تر هغې وروسته یې د مشرانو او فعالانو پر ضد د هغې سیمې په تاڼو کې پرچې هم دایرې شوې. د همدې پرچو پر ضد د خالی پر ورځ فعالانو په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې مظاهرې وکړې.
پاکستان چې کوم د سینټ انتخابات شوي دي په دغه کې ګوندونه د یو بل پر ضد تورونه لګي. په دې اړه باندې زمونږ همکار دا راپور برابر کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو. د اتوار په ورځ په سوات منګوره کې د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام په مخالفو ګوندونو تور ولګوه چې د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو ووټونه اخیستي دي. نوموړي پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ته وویل چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به یې له ماتې سره مخامخ کوي.
جتنے لوگوں کو خریدیں گے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو کوئی
تاسو دواړه ګوندونه به په عام انتخاباتو کې څومره ووټونه په پیسو واخلي؟ د پاکستان 40 کروڑ عوام په پیسو نه خرڅېږي. د سینټ انتخاباتو کې په پیسو ووټونه اخیستو تاسو ته څه ګټه ورسوله؟ زه خوایم چې عمران خان او زرداری دواړه دي په عامو انتخاباتو کې هم ملګری سي او امید کوم چې بیا به هم له ماتې سره مخ کې شي. عوام به مسترد کړي
مسترد کر دیتے.
د پېښور نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق خلیل په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په دغو انتخاباتو کې ګوند جمهوري طریقه اختیار کړي.
دا خبره منځ شوې وه چې د بلوچستان حکومت چې کوم وو نو هغه د دې خپلو خودي خپل ممبرانو سره هم چې د رویې ډېرې سختې وې دا دې ته اوس چې د ووټ د قدر او د ضرورت او د عزت دو دا چې ناری شروع کړی دي. کچری مونږ الیکشن راغلی وي نو دا الیکشن بیا نشو کېدی ځکه چې ایدی خبره داسې ده چې 350 ووټه ضروری وو. نو کچری فرض کې دا پیپل پارټی هم خپل کینډیډیټ وي د نون لیگ هم خپل کینډیډیټ وي او زمونږ هم وي نو دا الیکشن به کېدی شي چې ایني طریقې سره پوره شوی دا ووټونه به چنو پوره کړي.
دارار د پاکستان پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړی مخدوم مصطفی محمود وایي مسلم لیگ نواز ګوند په سینټ کې د خپلو کمو څوکو له وجې ماتې خوړلې ده. نوموړي زیاته کړه
نون لیگ کی میجورٹی نہیں
په سینټ کې د مسلم لیگ نواز دومره غړي نو چې خپل چیرمن منتخب کړي وای اوس که د دوی امیدوار لمات سره مخامخ شو نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. باقی د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه به دا ویم چې په دې جمهوری عمل کې هر ګوند له خپل منشور او کارکردګۍ سره برخه اخلي او بیا د عوامو خوښه ده چې څوک انتخابوي. البته د مسلم لیگ نواز ګوند د موجوده 15 کلونو حکومت خلک مایوس کړي دي نو بریالي کېدل یې اسانه نه دي.
بلخوا پرون په نوخار کې یو جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په شفاف ډول ترسره شي.
د قومي او صوبایي اسمبلی راتلونکي انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینا چې د سینټ انتخاباتو په شان وي بلکې په شفاف ډول پکار دي نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
په پاکستان کې سینټ انتخابات د مارچ په 3 نیټه شوي وو او د مارچ په 12 بیا د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره انتخابات وشول چې پکې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ لرونکو امیدوار صادق سنجرانی چیرمن وټاکل شو. نوموړي د مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو امیدوار راجا ظفر الحق ته ماتې ورکړه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د کورونو د تالاشۍ خبره رد کړه. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پرون مشال لري ته ویل د بهرنیو ځواکونو چارواکو ورته ویلي په کابل ښار کې د کورونو له تالاشو سره علاقه مندې نه لري. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان د کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگټن پوسټ ورسپانې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه د ځواکونو په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي. له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. په دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه نه به پکې ګډون ولري. دا نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال نیکل سنتل ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وایي نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي.
ښاغلی ساحل زیاتوي په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
ورورولي په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 بجې پرونی خپنی غوري. د روس په پرونی ولسمشر دوه انتخاباتو کې مخکنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ګټلې ده او د څلورم وار لپاره یې واکمني ترلاسه کړه. نوموړي په دې انتخاباتو کې 6.5% رایې ترلاسه کړې دي. بلخو د دې انتخاباتو څارونکي وایي چې په دې کې د انتخاباتي قوانینو له خلاف ورزو په زرګونو شکایتونه ریکارډ کړل شوي دي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په دې راپور کې اورو چې د پوتین او د هغه د پلویانو په غږونو پیلېږي.
دغه غږونه د هغې جشن دی چې پکې ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د خپلو پلویانو یوې ریالۍ سره په ګډه د بریا نارې وهي. نوموړی د روس په پرونیو ولسمشریزو انتخاباتو کې د نورو شپږو کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو. د روس مرکزی الیکشن کمیشن وایي د دې انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوي چې پکې ولادیمیر پوتین له 6.5% زیاتې رای ترلاسه کړې دي. اپوزیشن لیډر او د ولادیمیر پوتین لوی مخالف الیکسی نیوالنی په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستو منی کړل شوی و. په عین حال کې د هیواد له بیلابیلو برخو د انتخاباتو د قوانینو د خلاف ورزیو په زرګونو شکایتونه درج شوي او په خلکو په زور د ووټونو اچولو رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. پوتین تیره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په ماسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات یې د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حق له د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي. نوموړي زیاته کړه
سپاسیبو وام بلشوه زا ریزولتات یا ویژو وتم
دی. وایي زه د انتخاباتو په دې نتیجو ستاسو مننه کوم. موږ یو ټیم یو او زه هم د دې ټیم یو غړی یم او هغه ټول خلک هم د دې لوی ملي ټیم برخه ده چې ماته یې رای
راکړي.
د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن وایي د پرونیو ټاکنو خواوشا 90% ووټونو شمیره مکمل شوه چې پکې د کمیونیست ګوند امیدوار پاول ګرودینن په دویم نمبر راغلی او نږدې 12% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو د سارن خپلواکې ډلې ګولوس ویلي چې د رایو د استعمالولو پر مهال ظاهري بېقاعدګۍ لیدل شوي. په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدوارانو برخه اخیستې وه او خواوشا 8% خلکو خپلې رای استعمال کړې چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوتین په څلورم وار واکمني ترلاسه کړه. نوموړي تیره شپه په ماسکو کې د پلویانو یوې ریلۍ ته وویل زه ستاسو ډیره ډیره مننه کوم. موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو. 15 کلن ولادیمیر پوتین تیره شپه خبریالانو ته وویل په آئین کې د بدلون اراده نه لري او په 2013 کال کې کیدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم برخه نه اخلي. د روس پرونی ولسمشریز انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې د روس لخوا د یوکرین کرایم یا سیمه لزان سره یو ځای کولو سلور کاله پوره شول. دا راز په شام کې د ماسکو پوځي مداخله هم روانه ده چې روسی میډیا یې د دې هیواد د بریا په توګه وړاندې کولو هڅه کوي.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. او درنګ سات کی پختونخوا کی درنی می وجی کی دن کی دی د درنی مو بجو نه پس بتا استا د هارون بچا جوړه شوی سندری ز خبرونه سندری جادوګر وړاندې کو خدا غی نه مخ کی د درنی مو بجو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
د پاکستان سترې محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس ته اورېدنې پر مهال وویل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انور اوس هم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي. په دې موقع د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار وویل دوی هڅه کوي هغه کسان هم معلوم کړي چې راو انور ته سهولتونه ورکوي. په جلال آباد کې چارواکي وایي نن د یوې چاودنې په ترڅ کې درې کسان وژل شوي او اته کسان نور ژوبل شوي دي. دوی وایي بم پر موټر سایکل ځای پر ځای شو چې د بیسودو پله ته نږدې چاودېدلې او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د برید مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی قبول کړی. هندي چارواکي ادعا کوي چې د دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه نن مخې ته راغلي. وژل شوي ټول کسان د یوې هندي کورنۍ غړي دي. په دغه پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي. بل پلو پاکستانی چارواکي وایي چې د مارچ له 18 په پیل شو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولهبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بوس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون د مشال راډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویل له پاکستانه د لا نورې همکارۍ تمه لري. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د دې انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوی چې پکې ولادیمیر پوتین له 6% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړ چې د ترکی ملاتړ لرونکو ځواکونو د شام د افرین ښار کنټرول ترلاسه کړی دی. یاد ښار له 2 میاشتو راهیسې د شامی کوردی ملیشا پر ضد د ترکی له بریدونو سره مخامخ و.
د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کولو. د اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې سندرې جادوګرې. د دې ونې په سندرې جادوګرې خپرونه کې د پښتو د مشهور فلم عجب خان افریدي سندرې اوري. په خپرونه کې د فلم د کیسې، موسیقۍ او کردارونو په اړه خبرې هم اوري. دا پروګرام هارون بچا جوړوي.
سړی مشای ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې خبرونه مو د عجب خان افریدی فلم سندرو د غو پاړه خبرو ته ځانګړې کړې. دا فلم د پښتو لومړنیو سینمایي فلمونو څخه دی او د خپل وخت مشهور فلم یادې کی. د فلم کیسه تر ډیره د انګریزانو خلاف د یو قبایلي عجب خان افریدی د مبارزې او سرخندنې پر موضوع څرخي. د فلم سندرې هم په ولس کې مقبول شوې چې یو څو یې په دې خبرونه کې اوري.
ਕਿਉਂਕਿ
په عجب خان اپریدی فلم کې د هیرو رول د پښتو فلمونو نومیالي ستوري آصف خان ادا کړی دی. نوموړی وایي دا فلم په 1903 کال کې جوړ او د وخت مشهور فلم ثابت شو. آصف خان زیاتوي د فلم سندرې هم ډېرې ښې لیکل شوي او ویل شوي دي.
عجب خان اپریدی زما دریم فلم وایي. اولینې د خیبرو یا مخرورو بیا عجب خان د درې واړه کنسیکیوټیو هیټو. نو عجب خان اپریدی مونږ ټول شوټینګ پیر بابا کې کړو. عنایت ازروی صاحب ډایرکټر او د پاکستان قتیل شفای ډېر مشهور زمونږ یو شاعر په تیر شوی دی. پوره دنیا کې انډیا کې ډېرې گانې او دلته فلم پروڈیوسر هغه وو. هغه د افواجو کاریاري پورو کنه هغه هم بیسیکلی پښتون وو. نو هغه فلم چې دی هغه جوړ کړو. نو د دې میوزیک دومره خوږ وو کنه ورزه ورزه میلمنې خورې په مخې دې دلۍ دلۍ ګلونه دا شو او پام کول لیا تا نه تاو د غم فوج نه دي دومره ښه میوزیک ورکړو دا یو سو گانې په کې ماته یاد دي ډېر هټ فلم وو زما هغه او دا په 1973 کې جوړ شو 73 کې هدایتکار رحیم ګل صاحب دا د فرنګي او عجب خان زور دی لاله سدیر فلم رائټر وو او هغه ډېر قابل سړی وو هغه ډېرې ناول اردو کې لیکلو هغه دی کواټ هغه دومره ښایسته اردو دی ویلی هغه تن تارارا او ډېر کتابونه یې هم لیکلي د هغه سره اوسته مو فستان موسا خان ګلمکۍ یو فلم یې شروع کړ خو کمپلیټ نه شو بیا د رخیبر به ولګېدو دا موسا خان وروسته کمپلیټ شو نو هغه رنګول صاحب رائټر هم ډایرکټر هم ډېر قابل وو هغه دا فلم وو هټ سپر فلم وو یاسمین خان و ما سره بسابر سلطان او همایون قریشی په کې ویلنو ډېر چلے آ زمانہ کې 25-30 ہفتے وہ یو سینما کے چلے دو سلور جوبلی گولڈن جوبلی بھی کولا ڈیر چلے چلے ماشاء اللہ دگا جب خان نے پختونو کی سو خکی سو میں پختونو کی عزت ہو تو غیرت وہ اس ماں تم پورے یاد بنے گا وہ زبردست فلم ہے
شاعر او لیکوال او د رادیو پاکستان د پېښور څانګې او مشر لایق زاده لایق وایي د پښتو لومړني سینمایي فلمونه هم په هغو کیسو جوړ شول کوم چې په ولس کې وارلمخه مشهورې وي. دغه په خبره د عجب خان اپریدی فلم هم ځکه جوړ شو چې لانګریزانو څخه د غچ اغستو د هغه کیسې په خلکو کې عام شوې وي.
زمنګ د پښتو فلم تاریخ شروع کیږي نو په شروع کې عموما دا شو شو چې زیاتره فلمونه په غیبه باندې جوړ کړي شو چې کمی قصې زمنګ په پښتنه ټولنه کې مشهور وي لکه یوسف خان شیربانو یا هغه کردارونه کم چې زمنګ په پښتنه ټولنه کې مقبول خلکو ته په درنښت باندې کاته. پای کې یو نام د عجب خان افریدی و. د عجب خان افریدی نوم په پښتنو کې په دې اساس باندې خور چې هغه د یو پښتون په حساب باندې په هغه وخت کې ډیره ګرانه وه چې ته دا وخت چې کم باداری دا وخت چې کم واکمنی ته هغه ته په یو سر باندې دومره چیلنج ورکې چې د خپل بدل لپاره هغه ته دومره لوی ګام واخلې چې هغه هیڅ څه نشي کولای. عجب خان افریدی باندې فلم جوړېدل بیا پای کې دا خبره ورخکار کړې شو دا غیبه نغمو کوم او دا یې په کشور کوم چې پښتانه چې دی هغه د فرض کا یو هڅو کی د خپل بدل لپاره نو هغه بیا د پښتنو مېرمنو قدر او احترام کوي. د برتانی هغه شاهزادګۍ کوم چې عجب خان افریدی تختولې و مس الیس چې کله په خبر تراله نو دا خبرې دا پر ریکارډ باندې دی او هغه د ریډیو پاکستان په لایبرری کې خوندې دي چې هغه دا وی چې څومره وخت ما د افریدو په شمه تیر کړ او ما ته هغه درناوی راکړ شو ما ته هغه عزت راکړ شو چې زه په هغه باندې دا په جار باندې چې پښتانه چې دی هغه په ځکه د انتقام جذبه خو لري هغه بیا د پښتنو مېرمنو په احترام باندې پوهیږي. دا زم د لپاره بیا خوشبختي او چې په خپل باندې رااله خبرې وکړه.
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو داونه پکې د پښتو د مشهور فلم عجب خان افریدی د سندرو او دغه فلم د کیسې او کردارونو په اړه معلومات اوري. شاعر او لیکوال لایک زاده لایک وایي د پیښور یو صحافي او لیکوال یونس قیاسی د عجب خان افریدی فلم لپاره په زړه پورې سندرې ولیکلې. د نوموړي په خبره د پښتو د پخوانیو فلمونو لپاره د کیسو او سندرو لیکلو په کار کې ډېر دقت څخه کار اخیستل شوی.
زمونږ یونس قیاسی چې په دغه فلم په سندرو کې څومره کمال کړی دی نو زه فکر کوم چې دا ډیر زیات په دې وجه باندې یو منفرد کار دی چې نغمې هم دومره خوږې او په دغه نغمو کې که تاسو فکر وکړئ نو پای کې هغه دغه دی هغه قصې هغه رواني ده بیا د الیس هغه رسټول چې دی یا چې کم احترام او تور کول شي هغه پکې خودلې ده. نو په دغه وجه باندې زګنم چې زمونږ چې کم پښتو فلمونه جوړ شي نو په دې باندې دا وخت پوهانو دا وخت لیکوالو ښه سوچ کړی دی، ښه فکر یې کړی دی چې مونږ په دې باندې پښتنو ته کم پیغام ورکړو. او فلم چې دی دا ډېر لوی سکرین دی، په دې باندې د یو قام یو د یو ولس فکر بدول لپاره ډېر زیات کار کېدای شي. په هغه وخت کې دا کار شوی، خو د بده مرغه هغه رجحان اوس نشته.
لایک زیادہ دا جب خان اپریدی فلم موسیقی عنایت حسین حضروی نومی یو موسیقار جوڑ کرے وا دا خاغلی لایک پوینا کچا ہم حضروی پختون نو خود سندرو آہنگونے دا پختنو خوخ شول
چیزا مونگا کم لنبے فلم جوڑ شو اسم خان شبانو تو داغی موسیقی میں یو دا سی کس ور کرے وچا پخپلا بانے پا پختو جب بان نپوی دو استاد لال محمد داغا نام ہوا او دغه رنگ د عجب خان د افریدی موسیقي چې کله را جوړېده نو د هغې دپاره موسیقار ته کړی شو عنایت حسین حضروی. څنګه چې مونږ د پښتونخوا د لاره منډۍ د دې نه وراوړو نو د پنجاب په ډنډي پړاو باندې مونږ ته د حضرو قدر راځي. عنایت حسین حضروی د خپل وخت ډېر لوی استاد او دغه رنګ بریښي که فرق مونږ د دې فلم د موسیقي واورو نو په دې کې هم هغه د اردو سازونو هغه اهم په کې لږ لغکاري. نو زه فکر کوم چې دې خلکو پښتو له ډېر څه ورکړی دي، ځکه چې موسیقي ژبه نه لري، ځکه چې موسیقي د هرې ژبې د هر وطني خو چې فرض ته هغه په زړه باندې ولګي نو دا سړی ګڼي چې ګڼي دا زما موسیقي ده، دا زما آواز دی. نو عنایت حسین حضروی پښتو موسیقي له ډېر کار کړی دی او دغه رنګ د ده د تخلیق دغه لویه نمونه چې دا عجب خان افریدی دی د دې نغمې د دې آهنګونه ډېر ښایسته ډېر خوندور.
ما
د کشور سلطان په غږمو د عجب خان پریدي فلم دا یوه بله سندره واورېده. شاعر او لیکوال لایکزاده لایک وایي کشور سلطان د وخت با استعداده سندرغاړی وه او د عجب خان پریدي فلم لپاره یې هم خوندورې سندرې ثبت کړې.
دا عجب خان افریدی زیات سندرې چې دي هغې کې د کشور سلطان په غږ چې د هغه ډېر زیات ښکاره او جوت دی. د کشور سلطان نامه خو چې داسې ده چې هغه د پښتو موسیقي په علاوه باندې ډېره معتبره په دې بنیاد باندې که زه فرض کړم د هغې په تاریخ باندې خبره کوم د هغې چې کوم مشران وي زه د چشتي چمن جان خبره کوم یا د مهرنسا یا د صبر النسا دا د دغه کورنۍ یو تسلسل و. محترم کشور سلطان پختو مشکل بیا پختو غزل له هم دومره څور کړی چې په خپل باندې په دغه ټولو هڅه پوهېده. نو دواړه خبرې په دې کې بریخي چې یو خو کائنات حسین ازدوی په خپل باندې پوهېدو په د موسیقۍ په هغه باریکو باندې نو کشور سلطان هم د چا نه کمه نه وه. ځکه نو که فرق د هغې سره په دغه کورسونو کې نور آوازونو ملګري دي خو د دغه آوازونو چې کم لیډ وایس دی کم چې مخکې روان آواز دی نو هغه د کشور سلطان آواز دی. او زه دا ښه په دعوه سره وایم چې کله د دغه فلم ترجمه جوړېده نو خامخا به په دې کې کشور سلطان خپل هغه برخه اچولي. نو دا یو اجتماعي کوشش چې په دې کې د کشور سلطان په د هغه غږ ده او د هغې د برخې نه موږ انکار نشو کولی.
لایک زاده لایک زاتوی له هغه راهیسی چې غیر پښتنو کسانو د پښتو فلمونو جوړول پیل کړی دغه فلمونو خپل خوند او رنگ له لاسه ورکړي. ښاغلی لایک هیله مند دی چې شتمن او پر خپل کلتور مین پښتانه کولی شي د فلم ډګر ته راشي او د پښتنو لپاره معیاري سینمایي فلمونه جوړ کړي.
دا بوج کله قیدی او ارمان فلم ته زمونږ د پښتو فلم هغه سفر راشي نو بیا د بده مرغه خبره زیاته کمرشل شوه چې خلک زیات راشي فلم وګوري او د معیار خبره له منځه لاړه. د دې خاصو جدا وه چې تر دغه وخته پورې چې کوم فلمونه جوړېده نو د دې زیاتره پروډوسران چې وو د دې چې کوم مشران وو چا به چې په دې باندې پیسې لګولې د هغې تعلق د خیبر پښتونخوا سره و. خو چې کله بیا زمونږ د نورو صوبو خلک راغلل او په دې کې خپلې پیسې ورګډې کړې نو هغه پیسو چې دی هغه زمونږ هغه معیار چې دی ډېر زیات خراب کړو هغه لګیا دی روان دی. اوس خو په دې دور کې زما خیال دی چې په پېښور کې فلم بیخي ختم دی سینماګانې بیخي د حالاتو د لاسه بیخي سینما شته نه کتونکي هم نشته. په کار دا دی چې موږ یو اجتماعي شعور ولرو او موږ په خپله باندې ځینې خلک شته بلکې ډېر خلک د پښتنو شته چې هغه وس لري هغه پیسې لري هغه راشي او معیاري فلمونه جوړ کړي. نو پښتانه دومره بې قدره نه دي خو سوال دا دی چې کوم ټرینډ ډیولپ شوی دی د دې د بدلولو لپاره به پوره خواري غواړي.
اوریدونکو د دیونه په سندرې جادوګری خبرونه کې مو د عجب خان افریدی فلم سندرې او دغه فلم د کیسې او کردارونو په اړه خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې بیا هم د یاد فلم لدی وی بلې مشهوري سندرې سره زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.